some. بیام سلام سهار پخیر په افغانستان کې اته بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایمو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم. شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ. طالبان وایي نوی حکومت اعلانوي خو نن او سبا کې نه.
اعلام حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلام داشته باشیم. هنگ خریب انشاءالله خواهد شد.
پا پنچی رو بندی در جگری دوار خواهوی طالبان او در مقاومت جله یو بل تا در درنی مرگ جوبلی در اولو ادعا کوی. در غزنی اوسیدون که لطالبان غواری که کرلی ماینونه و باسی.
وز لازم ماین والای دومی پیل لازم کرد. یو لاست دوار سترگی می نبینی. یو می گرده لازم کرد. یعنی دا پیکر وکا زل دیغا سپوخت لسر دی زور تر سرش که دلی. داغا دیر غط زربه دا سما ترسه.
هند تبریالی شوی افغان ماسیلان وای برخلی که نامعلوم ده.
د هند سفارت د روانو حالات له امله هند ته انتقال شوی دغه ستونزه څو چنده ډیره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین دي چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي.
او منظور پښتین د محسن داوړ لخوا د نوي ګوند اعلان په اړه څه وایي؟
نه هغه نور د دوی کول او فعل د پی ټی ایم سره هیڅ تړون نه لري.
هم خراغلی رازو د پروگرام پیل تا پسر که با د افغانستان سیمی او نره خبرون و آوره. د مهم خبرونو سرتکی د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی او زهرجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو. او د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي ولادیمیر پوتین او جو بایډن تر اوسه پورې د افغانستان په اړه رسمي خبرو پریکړه نه ده کړې. پوره خبرونه د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید کاګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره له کتنې وروسته وویل د هالند کابینه به د کابل د هوایي ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستانه ووځي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر له قطر او پاکستان وروسته ترکیې ته تللې وه چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري د کابل هوایي ډګر به ژر پرانیستل شي. محمد بن عبدالرحمن اتانی پرون په دوحه کې خبریالانو ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونې بهیر دوام لري. قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل د کابل په هوایي ډګر کې د قطر او ترکیې ټیمونه په کار بوخت دي او کابل ښاروالي یې د پاکولو چارې بشپړولو ته نږدې کړي دي.
نیاز به خرید و پس
د ځینو وسایلو اخیستلو او نصبولو ته اړتیا ده. ټیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایي ډګر فعال شي.
نه خواهد گذشت که میدان فعال خواهد شد.
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایی ډګر د ترمیم لګښت ښایي 50 میلیون ډالر ته ورسیږي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې. د ترکیې رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي. چاوشغلو پرون همداراز وویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وایستل شي په خپله خاوره کې ونه مني. د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې و په لومړي پړاو کې د قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو په شان په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول، خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باب چې که اروپایي اتحادیه پیسې ورکړي چې افغانان په خپل هیواد کې وساتي وویل ترکیه په دې برخه کې له اروپایي اتحادیې سره همکاري نشي کولی. ازادي رادیو نه خبرونه ته وګیاست. یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورسته ورځو کې له کابل پولن تر سوال شوی او زهرجن پوز کې خوړلې و پورن مړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د پولن پلازمینه وارسا کې د ماشومان د ډاکټر روختون ډاکټران وایي دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د ځیګر د پیوان جراحي عملیات بریالي ښکاري، خو د هغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولی او له دې کابله حال نازک دی. دا دوه ورونه او یوه خور یې تېره اونۍ وروسته له دې پروختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړي و. وارسا ته نږدې د پودکووا لیسنا د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې له ځنګله څخه زهرجنه پوڅکې راوړې او خپلو ماشومانو ته یې ورکړې وې. د روسیې د ولسمشر ویاندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه یو بل سره په تماس کې دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي. د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې په چمن کې بند کړې ده. شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږېده وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانستې ده. سکاتلند وایي د سږ کال د جون له میاشتې تر اوسه پورې 1600 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ادنبرا په هولي روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواد تښتي. د دا هم ویل تر اوسه پورې 1600 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې پرون بنگلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره څو مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک د افغانستان او بنگلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې 55 ورځې او یوې 4 ورځنۍ لوبه کې ګډون دی.
د ښاغلي هوتک په وینا دا سیالۍ به په آسیایي او نړیوالو لوبو کې د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهمې وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیواله ته د منلو وړ وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی مهم بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کابل له نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د شل کال پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ار کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلامی داشته باشم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شاملی شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلي طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتي ډول بند کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
لتیرو څو ورځو راهیسی طالبان او مخالفان د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکوي. پنچیر د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولی. د پنچیر پر سر ورسره له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو د خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې
طالبان وایي د پنجشیر ولایت شوتل ولسوالۍ له 11 پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنجشیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنجشیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروبلې اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنجشیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنجشیر بریدونه پیل کړل.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج ځواکونو لټول خواو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنجشیر موضوع ختم شي.
ختمي موضوع پنجشیر خاطر
خو د طالبانو مخالف او وسلوالو چې ځان د دوه مقاومت جبهه بولي وایي چې پنجشیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردند که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیره هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکامې شوې او لږ تر لږه څلوېښت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مردایشان که با خود بردن نتانسته بودن ریش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وژلي او 290 نور ټپیان کړي دي. خو طالبان د خپل مخالفانو ادعا ردوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مشروبلو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
موږ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهن نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اوس زازو ماین والی یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کره شمیرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی خا کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. زموږ غوښتنه دا دی دا زر تر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو دا ده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سړکونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د ماینونو په اړه باندې بلې هو ماینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی افغان محصلان وایي د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشتوالي له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. شاوخوا 10 تنه دغه افغان محصلان چې د آی سی سی آر پروګرام له لارې د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوي غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نه شي د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغو بورسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشتې پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د بورس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پروسه کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزی په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د محل د هوایي چلند یو مسلکي ډله د کابل په حمید کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکی ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډیر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار سوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاري چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند د پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه که محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به د سالګه ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډیر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 موندل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. ورځپاڼه د اروپایي ټولنې د 28 هیوادو د پنجشنبې ورځې غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې څېړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناټو او ملګرو ملتو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک غبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګه وي. ورځپاڼې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبرې هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښه شته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د ده په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بلې خپرونې ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دامنیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دامنیک راب وویل بریتانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغلی راب په کور دننه د اپوزیسون له لوري د بهرني سیاست له امله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونې میل آنلاین په خپله تازه ګڼه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خپره کړې ده او د الجزیرې د یوه خبریال په وینا لیکي چې دې میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داسې فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزي په وینا لیکي د امریکایي پوځیانو د وتلو په وخت 3 الوتکې او هلیکوپتر تخریب شوي دي. خبرونه د الوتکو او هلیکوپتر او پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي او لیکلي دي چې د امریکایانو دې عمل طالبان نهیلي کړي دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیرې خبریال طالبانو ته ویلي دي چې امریکا به نوولې دوی ته دا تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبانو ویلي دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي باید دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا 43 الوتکې چې امریکا او متحدانو یې نه دي وړي او نه دي تخریب کړي اوس طالبانو ته رسېدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو ترڅنګ امریکا 200 ملکی امریکایان او یا غروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشي.
اوس هم ورزو پاکستان ته د هغو افغانانو د ستونزو په اړه به راپور درته خپور کړو چې د پاکستاني چارواکو د محدودیتونو په خاطر د پاکستان او افغانستان د پولو په منځ کې ایسار پاتې دي او دې خواته نه راپرېږدي. دوی شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو په وخت په تورخم کې د سخت کړاو نه تیریږي. افغانستان ته د اوښتو په وخت په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د دې لپاره اوږد انتظار کوي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د فرهاد شینواری رپورټ.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو افایي کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسان یې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د یوازې افایي د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وایي په تورخم د سختۍ او لدې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم تو جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوم 15-16 کاله کېږي. په کوټه راغلی دا درې میاشتې کېږي چې نه وتلی. داسې سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو ده. ډېر مشکل دی افغانانو ته چې آسانه شي او صحیح زی او راضی لارکه.
د تورخم ترانسپورټ اډې یو ټکسی ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافرو پر مخ تړلې پراته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سوګېټر وخت بندي ورسې کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې. نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان درولې بس ګېټم بندي نی ټیم هر وخت مونږ دا غواړو ورسې چې بس دا ګېټ کولو شي. خلکو تم تکلیف نه، مونږ تم تکلیف نه، دی افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه پازابې کې ورسې دي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولي سمبالولو پالیسی عملی شوی او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف ای ای کسټم او ان ال سی ته دا مواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوبو کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ام سی او سی لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوی او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي راداخلېدای خو یوازې خپل هیوادونو ته پرېستنې دی شي. او دغه ګامې د کرونا د خبرې دود مخنیوي لپاره پورته کړای چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړای او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یو غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بحال کړي. خود مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو بیرته کابل ته طالبان وایي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته د ټولو الوتنو لپاره چمتو شي. د طالبانو د یو مقام د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي ډګر د بیا فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکی ټیم کابل ته راغلی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر چې یو وخت له فضا څخه په ورځ کې شاوخوا 400 باروړونکو او د مسافرو تیاری تیریدلې خو نن دغه شمیر صفر ته راکته شوی. طالبان وای دوی د دې ډګر د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پاکېدو چارې بشپړې شوې او د تخنیکي سیستمونو د بیا فعالیدو چارې هم پیل شوې دي. د دې سرچینې په حواله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د بیا ژر فعالیدو لپاره له قطر هیواد څخه یو تخنیکي ډله هم تیر ورځ کابل ته راورسېده. په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر نه وروستي امریکایي پوځیان د اګست میاشتې په 13مه نیټه ووتل چې ورسره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسید. امریکایي پوځیانو له وتلو وړاندې په هوایي ډګر کې شته سیستمونه او وسایل ویجاړ کړي وو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لولري په خپاره شویو راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ ګوټ ګوټ ته تګ راتګ کوي. د معلوماتو له مخې له دې ډګر څخه په میاشتني ډول له 300 څخه تر 500 کورني پروازونه کیدل چې شاوخوا 1500 کسان د افغانستان ګوټ ګوټ ته انتقالول. همداراز په میاشتني ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه هم له دې ډګر څخه کیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د خبرو شوي او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 1,000 امنیتي کمرې نصب شوې وي چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت څاره. دغه هوایي ډګر 50 کاله مخکې جوړ شو چې له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول په میلیونونو ډالر عواید د هوایي ترافیک له لارې ترلاسه کوه. دا په داسې حال کې ده چې له نن څخه شاوخوا 2.5 اونۍ وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ وایي هیواد یې د کابل د هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د مالی او تخنیکی مرستې لپاره چمتو دی. هغې ویلي دي کابینه به ژر 1 میلیون یورو د دغه هوایي ډګر د بیا پرانیستې لپاره مرسته وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی هم ویلي هیله لري د کابل هوایي ډګر ژر پرانیستل شي. هغه ویلي دي دمګړی قدر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي. ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره شوې. یو تن له هغو افغان ماشومانو چې پورشتوي ورځو کې له کابله پولند ته رسول شوی و او زهرجنه پوڅ کې خوړل یوه پرون مړ شوی. روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاندوی وایي ولسمشر پوتین او دغه ساره جیو بایدن تر اوسه د افغانستان پر رسمي توګه نه دی غږېدلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې تړلې ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم د بنګلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روان شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوی منیمای پیلو وړاندې به د کور کلی پروګرام خپور کو، خو تر هغه مخکې دوه مفصلې مرکې لرو. لومړی مرکه مو د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد د عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره ده. ښاغلی وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اګست 15مه چې طالبانو کابل نیولې، د کابل هوایي ډګر د ملکي الوتنو فعالیت بند شوی. د دې ډګر ډیر تخنیکی وسایل او تجهیزات ویجاړ شوی یا ورته زیان رسیدلې. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تخنیکی ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار انوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامي تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټري پروازو لپاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ لپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په 8 ورځو پورې به ډګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانیست ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیوي سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال، هغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه له منځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي، هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي، د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي تک
وفاسب دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د ښو ماتې دلو، مثلا هغه شي په لار وو کې لیدل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو ګڼګون پیښه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسی نه لري، هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دوی تر وتلو بعضې ساحې د ترمینالونو ولیدلې، یو تعداد شعبې او شیشې او بعضې سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعاله وه په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخرنۍ شپه کله چې دوی ترمینال خوشې کاوه، چې نه پوهېږم د شپې دوې یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې وه هماغه یم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل په نسبي داسې هر څه مکمل تخریب کړي وه چې هېڅ شی باید په ظرف د دوو میاشتو کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې د دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دین سو استفاده وشي، که څنګه؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز او د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزافه تخریبات د یو ملکی ترمینال کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به حتما یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلی دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وي؟
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو، یا ساحوي کنټرول د تیاراتو په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي، دا هغه دستګاوې دي چې هر یوه یې د $15-20 میلیون نه اضافه قیمت لري، د مخابره سیستمونه په همدا رقم. د یو میدان رغونه اسان کار نه دی، نو زما په اند د $15-35 میلیون د کابل ملکی هوایي ډګر ته تاوان رسېدلی.
تر اوسه پورې کومو هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي ډګر د بیرته فعالولو لپاره به له دغه تخنیکي ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي، او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي، د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرسته کوي، فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي، خو نن هم منتظر دی تیارې د دوی چې راشي د اکمالاتو په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ د هوایي چلند وزیر دلی و هغوی هم څه وعدې کړي دي چې د ترمینل په رغونه کې، په شیشو اچولو کې،